او همداراز د ازادي راډیو بل اونیس پروګرام د سپورت نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. ل د همدې خبرونې د دې دوه خبرونو ل وړاندې کولو مخکې یو بل راپور هم لرو. خدا شیبه اجمل انت غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په بغلان کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلې او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ پاکاخیلو سیمو کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پرې ښودل شوي ماین برابر شو. په دې پېښه کې په وژل شوو اتو کسانو کې څلور ماشومان او دوه ښځې شامل دي. همدارنګه په ټپیانو کې هم څلور ماشومان او یوه مېرمن شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پېښه غندلې ده او ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له وسلوالو څخه د دا ډول پېښو غچ واخلي. افغان چارواکي وایي د یک شنبې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژلې دي. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 18 ولایتونو کې د عملیات کړي دي. عراقي اعتراض کوونکو پرون د شیعه مسلمانانو په سپیڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پېښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بیکاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو له کبله غوسه دي. او ایران نن د هغه برمتنی ونې څلوېښتمه کلیزه لمانځي چې ماسلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یې یو شمېر امریکایان د 444 ورځو لپاره برمته کې وساتل. په دې مناسبت دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ایران په زرو ښارونو کې د حکومت په ملاتړ لاریونونه شوي.
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې د خبرونه ورستای راپور واوري. په پکتیا کې یوازینی استوګن افغان سکوي کې ولایتي اداره او افغان حکومت ورته د استوګنې او د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړي، نو هند ته تللي افغان هندوان به بیرته هیواد ته راستنه شي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له جگموهن سنگ سره چې په گردیز کې اوسېږي خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
جگمن سنگ چې د پکتیا د اوسیدونکو په منځ کې په ډاکټر هم مشهور دی، یوازینی افغان طبیعت هندو دی چې په یوازې ځان په پکتیا کې ژوند کوي. دی وایي هغه مهال چې په هیواد کې په 1955 لمریز کال کې کودتا راغله، کابو 200 کورنۍ د خپل سر او مال د خوندي کولو په هدف د هیواد نور ولایتونو او ډېر شمېر هغې بیا هندوستان ته کډه شول. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډډمن دی که ولایتي ادارې د سرپنا او مذهبي مراسمو ادا کولو لپاره د ځمکې غم وخوري، له 200 پورته کورنۍ به د پکتیا مرکز ګردیز ته بیرته راستنې شي.
موږ امکانات بیخی دلته نه لرو چې فامیلونه راوړو یا خپل درمسال جوړ کړو. والي صاحب محترم ویلي وو موږ ته چې زه جای در کوم، موږ به ریزه جوړه کړو، دولت نه خواهش لرو چې لږ جای موږ ته راکړي، لږ کومک موږ ته وکړي، داسې یو ساحه موږ ته وټاکي چې هغه هلته موږ درمسال هم جوړ کړي، خپل فامیلیان هم راوړو.
جگمن سنگ د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه هم غږیږي. دی وایي د کورنۍ نور غړي په غزنی او کابل کې دي او په پکتیا ولایت کې چې په وینه یې همدلته پیدا شوی اوس خپل کاروبار لري. نوموړی د خلکو نیکرویه هم ستایي او وایي تر اوسه له داسې کومې پېښې او چلند سره نه دی مخامخ شوی چې دی پرې د هیواد پریښودلو ته اړ شي، خو وایي سوله یې ستر ارمان دی او د نورو افغانانو په څیر دی هم د بیړنۍ سولې غوښتونکی دی.
د ما خواهش دغه ده چې روز په ورځ صلح روانه ده. هندوستان هم زموږ وطن ده او افغانستان هم موږ دی. افغانستان طبیعت پیدا شوی یو دولت، موږ خپل وطن باندې ډیر خوشاله یو.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي درجمنه د سو د سیک او اهلي هنود اوسیدونکو لپاره د قانون او د ولسمشر د حکومتونو سره سم لازم اسانتیاوي برابرې کړي.
سمو د وړاندې د پکتیا لوالي شمیم خان کټوازی سره ناسته تر سره کړي و چې دوی ته د لازم اسانتیاو او مسؤلیت دیوار کړي شمنه سوي و. د ولایتي ادارې دروازې د دوی په مخ باندې خلاص دي او مغژمنه لا هم برقراره ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اهل هنودو او سیکانو استازو له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو د غصب او په جعلي اسنادو د دوی د ملکیتونو د خرڅلاو ادعاوې کړي او ولسمشر هم د دوی د ستونزو د هواري په هدف اړوند ادارو ته لارښوونې کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان له مور پلار او نورو امزولو سر زد کوي.
ماشومان هم دستی ده، هم دست عادت لری چی مثلا و یه هر شاید ما بخواستی هر شاید چورت ما حیا نیشی دوی زد کوي.
د ماشوم زد کول دغه راتلونکی له څه ډول ستونزو سره مخ کولی شي؟
دوی د کیږي د هغو سرکوب شو غوښتنو ارمانونو نه چې یو وخت کېدلی شي منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګورئ چې موټر ډېر زیات تیز وي، د برق سره لوبې کوي، د خلکو د دورونې کار کوي. مثلا
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې په همدې اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، روانشناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیره بیا مور او پلار تل د خپلو ماشومانو لذت څخه کړیږي. که چیرې په دغه وخت کې لږ څه بېغوري وشي، کیدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغیز وکړي. خو که چیرې یو څه له حوصلې کار واخیستل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي، هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نوي په عذاب. مشران وایي چې د یو ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي، نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خوري غوړي. په پیل کې مولد و تاسو څخه پوښتلی چې یو شمیر ماشومان ولې ضد کوي.
نوم بلال ده، د لغمان ولایت. همدغه مشکل دا ده، د مور پلا ډیر ورته ناز ورکوي. یو وجه دا کېدای شي او بل وجه دا کېدای شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغه څه ګډوډي ده کنه، نو کېدای شي پلار نه ورته میراث پاتې. پلار مثلا فکر خراب یا موږ سه خدا خود پلار ذات نه ده کنه، دغه څه درته وایم. نصیحت مثلا کوم روش چور سره کوي، هغه د سکی لکه مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړی، نو په دې حساب هغه زره زیرزیری راځي. نصیحت ورته وکړي ډیر خبره ده.
زمانم فهیمه رکا ده، میدان اویی که ده ما کرده زیادتر اویی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چیز کمپیوتر که کار رو که ما نرزی علاقه مندی نلرم. از دور تاوییم چه تو باید مطالعه و که باید کتاب و الوانی به دقه زیاد زد که مثلا زم دیر خفه که گه ما پده کار باندی دقه زین وقت با همه اوم زین وقت با همه اور باندی منت که ما چه باید دا کارونه ونه که خوبی هم اور باندی تاثیر نلری. دست عادت لری چه مثلا وی هر شاید ما بخواستی مثلا چیز وای ما گیم ما تا باید گیم وای چیز وای ما مثلا ما تا دغسی خوراک باید ما تایی چی مثلا وای موبایل ما تایی هر شاین چورت ما حیا نیشی دوی زد گیم.
د پانتون استاد او روانشناس یولحق شمس وایي چې د زدی ماشوم د قرارولو لپاره ځینې مهمې خبرې باید په پام کې ونیول شي. مثلا کله چې د خپل ماشومانو غاښونه برسوي او هغه خپل خوله درته نه نیسي او یا هم د هغوی نوکان اخلي خپل لاسونه نه درکوي، نو هڅه وکړئ چې خپل ماشوم وخندوي. کله چې ماشوم وخندل، نو په دې پوه شئ چې هغه له خپل ضد څخه اوښتی دی. نورې خبرې له یولحق شمس څخه اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې پوښتلی چې ماشومان ولې ضد کوي.
ډیر اسانه کې وایو دوه لمرنه درلودلې سي، یا دا چې دوی په وجود کې انرژي ډیره ده د مصرف لپاره زمینه نشته، یا دا چې د ځینو اړخونو د کمبودۍ احساس کوي. دا د خپلې کمبودۍ د رفع کولو لپاره یو لار ګڼي، په دې خاطر دا کار کوي. اوس کولی شو واضح کړو، مثلا بعد وخت انرژي ډیره زیاته ده، د دوی د ورځني تقسیم اوقات او ورځني ټوله برنامه د ژوند داسې ده چې دوی دغه ټول انرژي پکې نه مصرفېږي، پاتې کیږي. بنا ان دا انرژي راځي د بل ځورونې لپاره او داسې ځای کې مصرفېږي چې ورسره مور او پلار او د کورنۍ نور جوړی کھڑیږي ورسره. اما هغه ځای کې چې د خلال پاره ده کیدلی شي د ماشومان ته چا غوږ نه نیولی، کیدلی شي د دوی ځینې لوبې د ماشومان لخوا تایید شوي نه وي، کیدلی شي په ځینې ځینو برخو کې تشویق شوي نه وي، کیدلی شي ورته نورو دا مجال نه وي ورکړی چې دوی شوخي وکړي، همیشه یې رټلی وي، همیشه یې منع کړي وي. اما که دا یې هم کړي وي، باید متوجه اوسو چې یو بله برخه کې حتما کومه خلا موجوده ده. زموږ د ماشومانو غوښتنې کیدای شي لویې او زیاتې واوسي، او دا تشخیص غواړي، دا رواني مشوره غواړي او بررسي غواړي. کیدلی شي زموږ د ماشومانو عقلي وده تر دوی سنی وده پورې زیاته وي، او دوی د خپل هغه عمر چې مونږ ګڼو چې د دغه عمر کې دوی خاصه غوښتنې نه لري، کیدای شي د هغې نه لوړې غوښتنې ولري او مونږ نشي پوهولی، په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او کاروي. بیا دا په کورنیو کې، په بیلابیلو واحدونو کې، په ښاري او غیر ښاري سیمه کې فرق کوي، او په پلرونو پورې هم فرق لري چې میندې او پلرونه څنګه چلند کوي، په څومره دقت سره، په څومره څېړنه او ګویګنې سره خپل د ژوند برنامه ریزي ورته لري.
که د ماشومانو دغه عادت چې دوی ځان ځوروي او د کورنۍ نور غړي بې توجه همداسې پاتې شي، کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي، دا مسله څومره خطرناک کېدلی شي؟
بالکل، دا ډېره زیاته خطرناک ده. هم له دې نه ده چې که د یو چا انرژي ډیره وي د پاتې شي د ټولنې لپاره، د ټول ټولنې په سر اخلي یو وخت. هم له دې نه ده که دا کمبودي ولري، یعنی یوې بدلیږي په عقدې باندې، د نشتون د وجه نه داسې کېږي، د خلال وجه داسې کېږي، یوې د ډېر انرژي د وجه، یوې د ډېر اعتماد په ځان باندې ټولنه توهینوي، نور توهینوي، له منځه وړي. په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي، هغه د ورانۍ تصمیمونه وي. او په خلا کې چې د عقدې برخه ده، دا بالکل لکه هټلر غوندې کسان ته جوړېدای شي. یو وخت د لوړو موقفونو سره، د لوړو امکاناتو سره کولی شي داسې تصمیمونه ونیسي د خپل د خلا د ډکېدو لپاره چې نه هغه سن سره مناسب وي، نه هغه فضا سره مناسب وي، اما وزرونه یې پرته له د نورو ټولو ټولنو ته ورسېږي. مونږ وایو د ټولنې دغه اوسنۍ بلاګانې او آفتونه د هغو میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یې یا عقدۍ لوی کړي دي، یا د انرژۍ لپاره چې ډېره زیاته انرژي درلوده، ډېر فعال و، د هغې لپاره کومه خاصه برنامه درلودلې. دغه اوسنی نسل تاسو دقیقا د ناموزونې روزنې او ناموزونې کوچنیوالی مثال ګڼلی شئ.
ځان ته څومره ضرر رسولی شي؟ مثلا کله یو ماشوم ځان ځوروي او ضد کوي، خپله دای څومره صدمه پر رواني لحاظ خپله ګوري، ځکه دی به د نورو لخوا رټل کېږي.
یو شمېر هغه دی چې مونږ ورته درونګرا وایو، ډېر خپل منځ د بېرته راګرځي، د دوی ضرر ډېر زیات خپل ځان ته فقط لرواني اړخ رسیږي، یعنی دوی دکیږي د هغه سرکوب شو غوښتنو او ارمانونو نه چې یو وخت کې دلته منفجر شي بکی، دوی دکیږي او د باندې ډیر نخ کاریږي، ورسته کې ښکاری، ورسته کولو کې ښکاری. اما یو بل چې ډیر خطرناک هغه دا چې دوی کول شي ډیر ناموزون او غیر عادي تجربه وکړي په ژوند کې خپل. داسې شي تجربه کې مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز بي، د برق سره لوبي کوي، مثلا د پورته پورته ځایونو نظام کتره غورځوي، دا همغه انرژي ده چې تر اوسه پورې نه ده دفه شوی، نه ده دفه شوی، نه ده ورشه وي. د خلکو د ضرورتونو کار کوي، مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر ډیر مسایلو کې، او بوت ځان غورځي، مثلا اور کلاس دی مثلا، او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي کولای شم، افتخار باندې کوي. یو دغه بڑا نه، یو هغه بڑا نه چې منځ ته ورځي، دای بیرونګرا دی، هغه درونګرا دی، دای په کوچنیوالي کې نور ته ضرر رسي او ورورو هم داسې مخکزي، هغه په کوچنیوالي کې ځان ته ضرر رسي، خپل منځ کې دفنوي، اما چې لوی شي ډیر خطرناک کېږي نور لپاره.
ماشوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بل اخر پټنګ کوي، بیا مور پلار ماشوم وهی. په دغه حالت کې د ماشوم وهل د څومره یو نامناسب کار ده؟
داسې باید وایو، بعضې روانپوهان په دې باور دي چې هغوی د تنبیه مسله مخکې له تشویقه ګڼي او اساسی ګڼي. هغوی وایي چې دا وهل اصلا د دوی ډېره زیاته انرژي یا هغه عقده ده چې د دوی کشته، هغه راپارېدل د مور او پلار ته راغلې ده، او د مور او پلار له اړخه بېرته د وهلو په شکل منعکس کېږي. ولې داسې فکر کوم ډېر سم نه دی زموږ د ټولنې لپاره، لږ تر لږه سم نه دی، ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده اصلا زموږ لپاره. فقر زموږ لپاره تنبیه ده، تکالیف زموږ لپاره، بې برنامګي زموږ لپاره خپله تنبیه ده، دا لرو. د دې تر څنګ باید وهل ټکل زیات نه کړو، اما د مور او پلار د وظایفو په جمله کې یوه وظیفه ده داسې ټولنې د غړو لپاره، دا کېږي چې هر وخت په هر سن کې په هر بدو شرایطو کې دوی باید د ماشوم درلودونکي ونه اوسي، متاسفانه چې دا دوی ماشومان لري او دوی ورته آماده نه دي د رواني اړخه. مثلا انرژي ډېره کمه ده ورته، حوصله ورته ډېره کمه ده، او دومره فعال ماشومان لري بیا د دوی ترمنځ همیشه نه انډولي وي. یو طرف باید قرباني وي، مور قرباني کیږي، خویند قرباني کیږي، پلار قرباني کیږي، نیکه قرباني کیږي، یا خپل ماشوم قرباني کیږي. بالاخره ځکه چې هغه نارمل برابر نه ده، ظرف او هغه څه چې پکې پراته دي هغه برابر نه دي. ماشوم ستدی د سې کورنۍ د سې پلار مور سره چې هغه اوسره دین لري چې دا وروزي لوی کی. ها اوس دینه مکلفتونه ستده سره د دې چې مونږ د انرژي لرو کني لرو، باید ځین شان بده پوي سو. اول
په کورنۍ کې شپږ یو ماشوم دي، او آریا به بلا بل زدونه تر سره کوي. نو لبلی خو فقر غربت غریبی کورنۍ ته تکول پکار دی په دغه یو وضعیت کې
د ماشومان ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډیر ناسالمه ټولنې دلالت کوي او راتلونکي ډیر ناسالمه وي ډیر سخت به وي چې پرد لدی چې مور او پلار قربانی سي د وضعیت خوشی بیا اما د هغه کسانو په رابطه چې همدا وضعیت کې واقع دی اوس هغه دا چې مثلا ځینې شنه باندې اول مور او پلار وپوهیږي باید د پوهې له لارې نه ځینې مشکلات مو ته اسانېږي مثلا د پوهېدو له لارې نه هغه پوهه دا ده چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصولی اوسي دوی یا په خپله یې تشخیص کړي یا د بل د مشورې له لارې تشخیص کړي یا په بیابیرو ازمایشونو کې تشخیص کړي وګوري چې دا ډېر فعال دی عمل له نظره چلندونو کې خپل ډېر فعال دی که ذهن ډېر فعال دی د دوی لپاره بېلابېل برنامې شته دي لږ تر لږه ځینې ویډیوګانې ځینې رسنۍ تلویزیونونه ځینې فلمونه ځینې کتابونه ورته وګوري د دې لپاره دا ډېر ضروري دي که خپل بې سواد دی نه پوهېږي د بل نه باید مشورې واخلي د ماشومانو لپاره ځکه د راتلونکي نسل مسؤلیت دی دا او د راتلونکي افغانستان مسؤلیت دی دا عادي باید ونه ګڼل شي په هر صورت کې دا باید زده کړو مور او پلار چې موږ که داسې وضعیت کې واقعي ستاسو ماشومان لرو او انرژي مو ورته کمه ده باید پراخ زور ته ولرو بیا وسلې باید ورته نشو ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي ستاسو د داسې او صبر په بدل کې موږ کولی شو یو نسل وروزو بې حوصلګي هیڅکله نتیجه نه ورکوي او وهل تکول هیڅکله نتیجه نه ورکوي له ځانه لرې کول نتیجه نه ورکوي چې مثلا که په دې فکر کې اوسه چې زه به لرې کمه چیرته په دې فکر کې اوسه چې مثلا زه به وټه کوم چیرته فشار لاندې ونیسم په کوچنیوالي کې کار ته ولېږم دا یو هم د حل لار نه ده متاسفانه چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل شوی دی د حل لارې ورته دوه درې دي چې هغه هم ډېرې مسؤلیتونه پلار مور پورې راګرځي لږې ماشومانو پورې راګرځي مثلا د کوچنیوالو باید تربیتي ځایونو ته انتقال شي ولېږدول شي روزنځایونه وړکتونونه څومره چې امکان لري او ښوونځي نور وختونه ورته ډک شي دا تر ټولو ډېر زیات مهمه ده زما همیشه غوښتنه پلار نمایندونه دا ده چې تقسیم اوقات ولري خپل ماشومانو لپاره د سهار لپاره د ماسپښین لپاره همغه انرژي لپاره چې دی لري برابر تقسیم اوقات تاسو ولرئ د دې انرژي مصرفېږي بیا دومره انرژي پکې نه پاتې کېږي چې تاسو اذیت وکړي یو څه توکي واړه واړه چې دې مصرفولی سي په کور کې باید ولرو همیشه د لوبو د اسبابونه د پلرونو مند بدن غني او د اضافه نه غني ځکه دا یوازینی هغه شاندي چې منفي انرژي چې باید په نور باندې مصرف شي په دوه شنه کوم مصرف شي دا ډیره ښه ده مثلا تاسو ماشوم کرش شپ په دیګ باندې وهي د دې ټوپ په لغته باندې وهي ډیره ښه ده کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید د کورنۍ او د ماشومان لپاره پیدا شي
ډیر مننه استاد باندې
اوسې ډیر تشکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است اللهم مل او ملګری
ازادي رادیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د لوبو له میدانه یوي بلی ونیزي خبرونه ته مو ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله دا روغ او جوړ اوسئ د دې ونې په خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د روان نومبر میاشتې په 14مه له قطر او د همدې میاشتې په 19مه له هندستان ملي لوبډلو سره مخامخ شي په دې اړه مو د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره خبرې کړې
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ د افغانستان ملي لوبډله په
شان بواوري چې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي دا چې دغه سیالي په کوم هدف پیل شوی وي د نجونو د فوټبال د کمیټي لمسولي ارزو رحیمی سره خبرې کوو
اته لوبډلو په کې برخه اخیسته او په اکتوبر په شلم پیل شوی او نن پای ته رسیدي
او د افغانستان د کورنی کرکټ د مخکخ لوبغاړي منیر احمد کاکړ د ژوند او ورزش په اړه هم معلومات اوري خو په پیل کې ناجیا ساپی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د نخویشتون کو لوبډله د ټوکیو د اولمپیک د 2020 میلادي کال په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره نن قطر ته روانه شوه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د نخبشتونکو سلور کسیز لوبډله هڅه کوي چې د آسیا اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. په دغو لوبغاړو کې دوه نجونې دي. په دغو سیالیو کې مهدي شجاعي هغه افغان لوبغاړی دی چې د افغانستان په استازیتوب له سویس څخه ګډون کوي. په کابل کې د وزن پورته کولو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د وزن د پورته کولو فدراسیون رئیس اعظم کوهی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه 160 لوبغاړي ګډون کړی. نوموړي وویل چې د یادو سیالیو په پیلوبه کې به د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم ته 60 لوبغاړي غوره شي. یادې لوبې تېره ورځ پیل شوې او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. او د بنګلاديش کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل هندوستان لوبډلې ته په 60 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا سیالي تېره شپه د هندوستان په کوربتوب ترسره شوه. د لوبې پچا بنګلاديش وګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. هند په پوره 60 اورونو کې په 60 وکټو 109 سلویخت منډې هدف وټاکه. د سیالۍ په دوهمه پاڼې کې بنګلاديش یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ او دا سیالي په 2 وکټو وګټله. تر دې لوبې وړاندې هند او بنګلاديش په 60 اوریزو کرکټ لوبو کې 8 ځلې مخ شوي وو، خو بنګلاديش ترې هیڅ لوبه نه وګټلی. د بنګلاديش او هند ترمنځ دویمه 60 اوریزه لوبه د پنځشنبه په ماښام 6 بجې ترسره کیږي.
یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري روانه خبرونه مو همدا شیبه پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو .com. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانه میاشت کې د قطر او هندوستان په وړاندې لوبې لري. دا چې دا سیالي کله او چېرته پیلېږي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره مې خبرې کړې او په سر کې مې د همدغه سیالیو په اړه ترې پوښتنه کړې.
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان ملي لوبډله په نومبر په 14 او 19 قطر او هندوستان سره لوبه لري. دغه لوبه هندوستان سره اولی لوبه ده او قطر سره برگشت لوبه ده. چې مونږ اول لوبه هغوی سره لوبه کړې وو خو بایللی وو، خو هیله ده چې په دې لوبه کې ښه نتیجه د دوی نه واخلو. خو د هغې نه د قطر مسابقې نه مونږ دپاره د هندوستان مسابقه ډېر مهمه ده، چې مونږ باید دغه لوبه درې امتیاز د دغه لوبه لاسته راولو چې ټوله شپږ امتیاز واخلو او بل لوبو کې فوکس کوو.
امینی صاحب، دا کومې لوبې چې تاسو یاد کړې چې په 14 او 19 نومبر باندې به په دوشنبه ښار کې کیږي، هندوستان هغه لوبډله ده چې له دې نه وړاندې مونږ ماته کړې ده، او تاسو هم هیله لرئ چې هندوستان ته ماتې ورکوو، درې امتیاز ترلاسه کړو؟ که چیرې مونږ دواړه لوبډلې ماتو، نو د افغانستان د فوټبال لوبډلې ته به کومه ګټه رسیږي؟ یعنی د دې سیالیو نه به مونږ کوم بل پړاو ته ځو څنګه؟
او کله چې مونږ دواړه لوبه وګټو خو مونږ نه امتیاز واخیستای شو او مستقیم ګروپ کې دریم ځای ترلاسه کوو، او په بل پړاو کې آخرینی راوند کې د ایشیان کپ د پاره مونږ لاره پیدا کوای شو. خو قطر یو قوي لوبډله ده، ټول پوهیږي چې هغوی د ایشیان 2019 ایشیان کپ قهرمانی ګټلی ده. خو مشکل ده، مګر مونږ هیله لرو چې د هندوستانه امتیاز لاسته راولو او په بله لوبه کې د بنګلاديش او بیا له هندوستان سره په هغه دواړه لوبه کې چې مونږ د دوی په وړاندې امتیاز لاسته راولو، خو هغه ډېر مونږ ته ښه دي چې لاره پیدا کړي چې مونږ کولای شو په بل راوند کې ځو.
د ایشین کپ په اړه تاسو ویل آسیا کپ چې دا به پیل کیږي، که لږ د آسیا کپ په اړه باندې وغږیږي؟ سره له دې چې 2019 کې دا کپ قطر ګټلی دی، دا سیالۍ کله کیږي؟ څه کالی کوم هیواد کې کیږي؟ د کوم هیواد په کوربتوب باندې؟
خو د ایشین کپ 2023 کال کې په چین کې هغه کې په چین په ګوربتوب کې پیلېږي. خو دوی مسابقه چې دی د کوالیفیکیشن دی د ورلډ کپ 2022 او ایشین کپ دواره کوالیفیکیشن دی خو د افغانستان فوتبال هدف ورلد کپ دوم لک سخت دی ختمونه نشی کولای چې په ورلد کپ کې لار پیدا کو خو زمونږ هدف ایشین کپ دی چې په تاریخ کې تر اوسه افغانستان ملي لوبډله په دغه سیالیو کې لار پیدا نه کړې ده.
د آسیا کپ د پاره چې د کوم کوالیفای راوند چې روان دي تاسو یادونه وکړه او همدغه سیالي د آسیا کپ او یاد ورلد کپ د پاره د وټولو لوبې دي څومره هیله مندېشته چې افغان لوبډله لک تر لګه 2023م آسیا کپ ته لار پیدا کړي.
خب زمونږ پلیران ډېر ښه پلیران دي خو مونږ ډېر هیله لرو چې مونږ انشاءالله مطمئن یو چې زمونږ ټیم همدغه کیفیت لري چې په اولین ځل تاریخ د افغانستان فوټبال په تاریخ کې 2023م سیالي جام ته لاش پیدا کړي
او په آسیا کپ سیالیو کې که افغانستان لاره پیدا کړي د افغانستان تر څنګ نور به کومې لوبډلې وي د قطر په ګډون باندې چې په آسیا کپ کې به لوبیږي؟
خو د ټول ګروپونه او اول کوم ټیم چې اول ځای اخلي هغه مستقیم په ایشیا کپ کې زی او کوم ټیمونه چې دویم بیس ټیمونه زی او دریم او څلورم ټیم هم چانس لري مستقیم زی په آخرین راوند کې کې هلته بیا قرعه کشي کېږي او عارفونه مشخص شي او سیالۍ کې او ایشیا کپ ته زی. خو پنځم ټیم دومره چانس نه لري.
کوم
خو تر اوسه مشخص نه ده. وسه پنځه مسابقې پاتې دي د ټول ټیمونه بیا مشخص کیږي.
د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مرستيال شمس امینی و د یو بل خبر لمخې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي. دا چې دا سیالي د کوم هدف لپاره پیل شوی وي د نجونو د فوټبال د کمیټي مسؤله ارزو رحیمی در سره لاند معلومات شریکوي.
اته لوبډلو پکې برخه اخیسته او په اکتوبر په شلم پیل شوی و او نن پای ته رسیدي.
هدف د دې سیالیو نسو؟
هدف له دې سیالو دا چې دوه غوره لوبډلو د افغانستان د ښځو د فوټبال سرتاسري سیالونو ته لار پیدا کوي.
تاسو د افغانستان د ښځو د فوټبال سرتاسري سیالي یاد کړی؟ دغه سیالي کله پیل کی؟
سبا د سیالي سبا پیلېږي. اته لوبډلې پکې برخه لري شپک له ولایتونو څخه هرات، بلخ، بامیان، سرپل، غور، پروان او دوه تیم له کابل. د دې هدف د ښځو د فوټبال پرمختګ او د ملي لوبډلو ته د نوي سیرونو معرفي کول دي.
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان او د غشان په ټوله سیمه کې په 12.9 رڼا اوریدل شي. او دا د لجمن سرسام اوس فیروزه عزیزی ترته د افغانستان د کورنی کرکټ د پیژندل شوی لوبغاړي منیر رحمت کاکړ د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات وړاندې کوي.
منیر احمد چې پوره نوم یې منیر احمد کاکړ دی د افغانستان د کورنی کرکټ پیژندل شوی لوبغاړی دی. دا یې د 1996 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. په 2013 کال کې د آسیا جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبغاړو په نوملړ کې راغی خو په هیڅ لوبه کې چانس ورنکړل شو. دای په خیل استوب وهنه کوي او د غشن ویکټ ساتونکو هم دی. کاغلی کاکړ خپل لومړنی لیست آی لوبه د اموزون لپاره په 2013 کال کې تر سره کړه. تر دې دمه یې په شپږ ویشت لیست آی لوبو کې 1,350 منډې جوړې کړې. یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 1,300 نسوځدلې منډې کړې. اوریج یې 4.5 او سټرایک ریټ یې 50 دی. نوموړي د غشن په 3 فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبو کې 1,100 منډې جوړې کړې چې یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې یعنی 210 منډې کړې دي. نوموړي په یاد لوبو کې 15 سلیزې او 55 سیسې جوړې کړې او ریج یې 45 او سټرایک ریټ یې 95 دی. منیر احمد تر دا مهاله یوازې شپږ شل ورځې لوبې ترسره کړې چې 165 منډې پکې جوړې کړې دي. یو لوبه کې زیاتې منډې پنځه اتیا، اوریج یې دوه پنځوس او سټرایک ریټ یې یو سلو څلور دېرش دی. د کورنۍ کرکټ دغه ځوان لوبغاړي په وروستیو کې هیله درلوده چې د ویسټ انډیز سره د سیالیو لپاره به په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شي، خو د بېلابېلو دلایلو له امله ورته چانس ورنکړل شو. که څه هم د کرکټ بورډ له دغې پرېکړې وروسته ښاغلي کاکړ په خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ د پرېښودلو ګواښ وکړ، خو تازه د کرکټ بورډ رئیس ویلي چې نوموړي ته به په ایمیجنګ لوبډله کې چانس ورکړل شي. دغه لوبډله څو موده وروسته په بنګلادیش کې سیالي لري.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته جیاس روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.